درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس د ماښام شپږ بجې دی د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلول شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/4 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلولیت لري. د هغو لستنو افغانانو جنازې خپل کورنوي ته وسپارل شوې چې څو ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپله خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پولیساتو له لوري وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارات لري چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولي د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړې دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولي ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر ووژل شول. ریوټرز خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یو استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لارې چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ را تک پر مختند کړي و پرانسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ را تک بیرته پیل شو او له دې وروسته د دوړو هیوادونو خلک کولای شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لارې سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب اوربند وکړ خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلی دی چې د بریتانیا حکومت له صدر اعظم کایر سٹارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز اژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نشي ممکن دا سفر وځنډي شي. زمو شخله ازادي راډیو اوري د کونړ زلزله ځپلې وای هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده.
په کابل کې د هوا ککړتیا زیاته شوې. ځینې شاریان وایي
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ته بيخي څوک بیرون نشي وتلی. کو بیرون هو وزي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پکتیا کې د ملګرو ملتونو په مرسته یو شمېر پروژې اجرا شوې.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپאי هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولې دي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیز کې د هغو هیوادونو د وګړو لخوا سبشبي ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پر په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې وو. د امریکا حکومت دا تازه اقدام وروسته له هغه کې چې تیرونه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان وګړي د امریکا د ملي ګارد پر دوه سرتیرو حمله وکړه. دی پیښه په امریکا کې پراخ برګونونه پارولي او له عمله په امریکا کې افغان کډوال اخیزمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپאי هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي اډخل مخې چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2 خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاش کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی وو. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندي، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ترامپ د اداري نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخه کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوی بدلونونه بعد د دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې موږ به د سرن انټرویو یې خلو، موږ د سرن معلومات کوو، موږ ته یو غټ ضربه ده، موږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې موږ سره د امریکای دولت کو افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس موږ سره دې کومک نه کوي. دوی موږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره موږ ټول قاتلین یو.
دی وای په افغانستان کې ل امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کال کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونځو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملی او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگټن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 16مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړ شو او بل لا هم بستری دی. خو د سې شنبه په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمه ته په خپل جرم ل اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالې پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخ ته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالۍ دایمي بند کړي. د غراز د دسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیکدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل شاریان وای د جمیل رانیژدی کیدو سره هوا ککړه شوی چې لعمل خلک ناروغان شوی دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټرانو هم دا خبره تاییدوي. کابل شاروالی لعمل د کورونو بخاری یادوي او خلکو غواړي چې د وضعیت کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ ونه کاروي. جزئیات په راپور کې.
د شمې پر انکتی کیدو د کابل هوا بیا ککړه شوی. کابل خاریان شکایت کوي وای لدی عمل ناروغي هم ډیر شوی دی. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په 3 مازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ته به هیڅ څوک بیرون نشي وتله. کو بیرون مو وزي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټه سنگي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسیدو سره وا ډیره خراب شوې ده، ډیره کړه شوې ده، خلک غریب دي، بل سې دسوان لپاره نه لري، زیات زغال سنگ کارای سیغه خطر باندې او به خې دومره کړه د ساته ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسولین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغي په خلکو کې ډېری شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړني خونې مسول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغي پیدا شوې دي. د اندېښنه خو ده چې دا شمیر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډیر دی او دا ورځ په ورځ زیاتیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامل ده. دغه ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې خودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل حالی که صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تروسه چه خبری که د قوس میاشته ل 15 مخ کې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د همامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سون توکي سوځول کیږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګرو ملتو یو بار بیا د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اگست یو دیرشمې نیټې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د ملګرو ملتو د وګړو ادارې ویلي په دې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو لاسرسی محدود شوی، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ډیر شوی او ښځې او نجونې لا هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې اوسي او کړاوونه یې په ډېرېدو دي. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنې دني اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسي محدود کړی کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. پر راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره مېرمنې دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرخې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکې بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډېرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر خزي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل. یو بل میرمن هم د همدی سیمې ده او نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې له زلزلې څور از وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی وو.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده. زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وی الله خپل سر زمين زلو ته لای دی او بل کور ته ځو. نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هغه پورې چې ذاتي لږ ماشوم ته مې شیدې نسم کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 مرګونی ویجاړونکو زلزلې له 2200 ډیر کسان مړاو نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراس په دې زلزلې کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې پاړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لوی کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه وایي د اوکراین د جګړې په اړه له امریکا سره تر هغه خبرو ته دوام ورکوي چې ورته ضرورت وي. امریکا هڅه کوي چې روسیه او اوکراین د دې څو کلنې جګړې پای ته رسیدو ته راضي کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
کرملین ټینګار کړی چې د اوکراین د جګړې د احتمالي پای ته رسیدو په اړه له متحد ایالاتو سره د خبرو اترو جزئیات پټ پاتې شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د متحد ایالاتونو د مذاکره کوونکو ترمنځ له وشتي غونډې وروسته وویل هر څومره چې د خبري اترې غیلي تر سره کیږي هغومره به ګټوري وي. د تاس خبري اژانس په وینا پیسکوف وویل موږ به دې اصل ته غاړه کیشتو او موږ هیله لرو چې زموږ د متحد ایالاتو سیالان به هم دې ته غاړه کیشتي. که څه هم د سیشنبه په ماښام خبرو اترو کومه پایله نه لرله، خو د جرمني خبري اژانس په باور پیسکوف نه خوشتل چې دا د متحد ایالاتو د سولې پلان د ردولو په توګه تعبیر شي. هغه وویل موږ چمتو یو چې د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره هر څومره چې اړتیا وي سره ووینو. پیسکوف زیاته کړه چې شاید ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ یو ځل بیا په ټلیفون خبرې وشي. د روسیې ولسمشر پوتین سره تر اوسه د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف شپږ ځله لیدلی دی. د دې روسیې مذاکرې پر مهال د راپورونو له مخې د اختلاف ټکی دا و چې روسیه غواړي د اوکراین د خاورې یو برخه بیل کړي. پوتین وایي چې د دونباس ټوله سیمه، حتی هغه سیمه چې د روسیې ځواکونو په لاس کې نه ده، له اوکراین بیل شي. کیف بیا دا ردوي چې د خپلې خاورې کومه برخه روسیې ته وسپاري. بل ورته جرمنی نن شک څرګند کړ چې روسیه د اوکرين سره سوله وکړي. روسه تر دې چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازي ویټکوف له کرملن بیرته وګرځید، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې ولیکل چې موږ په اوکرين کې د روسیې د جګړې د پایتر سوالو لپاره د خبرو اترو هرکلی کوو، خو اوس مهال داسې نقش نه وینو چې روسیه د خبرو اترو ته لیواله وي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وای په ورستیو ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نوره چټکه شوې ده. دوی وای پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسی او افغانستان ته دیپورت کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې په ورستیو کې په پلازمینه او راولپنډۍ کې چې اسلام آباد ته څیرمه شار دی، د افغان کډوالو د نیولو او جبري دیپورت لړۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې له راتلونکي اونۍ د بی اسناد افغانانو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکو دوه به سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجي کم ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبرې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا را بردن، مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. چهار برخورد بد داشت. بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردن. حتی حالا من می خواهم برم خودم با ملاقاتشان، اونا دیپورت میشن.
در اسلام آباد پا بی ول سیما که میشت یو افغان چوایی پا روسته ورزو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی، د نوم د نخبرې دوه په شرطي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وزیر ډیر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلی و، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نو مولي دا هم وکړه چې نږدې و مې شولاندې پولیسو داسې محل ونی و چې ویزه هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمیر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ د غسیمې ته د اسلام آباد پولیس ورزي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال لستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ریپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. نو موري نن سه‌شنبه د دسمبر دویم ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیسیار لاستازو سره هم خبري شوې، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونی د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونی د ایسچو یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچا د عملیات پیلوو، ترڅو د دوی تر واکلاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورت روس څخه کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه بونیول شي. نږدې یو مشوراندې په کورنۍ چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو لمخې به مجرم وګڼل شي. د تیریونی د سیشنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتون کې ونیول او افغانستان ته ډیپورت کړل چې له تیرو نږدې څلور میاشتو راهیسې د غلطه په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خبرو شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمن ظاهرا د اړیکو لترینګلتیا او د ډیورن کرخه په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د اکتوبر دی ولسمې له سخت نخټو روسه پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په یو راپور کې ویلي چې په روسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. ډېر افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوریت نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي غوښونو دنجونو پس دکړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تک لپاره د خپل کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو گاونډي هیوادونو ته کډوال شوې دي چې اوس له هغه زین هم د ویزو د نه تمدید لامل د جبري استلو لګواخ سره مخ دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
ګرانانه په کول شي دومره لري ځای لا چې دا د شګې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن هم میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د جمیله را رسیدو سره د خلکو ستونزې څرګل کیږي. خلک څه ډول ستونزې لري؟ په تیر بیا د ګرمولو د وسایلو په برخه کې، د بیکاری په برخه کې، او همدارس اقتصادي ستونزو په برخه کې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کیلو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 188 پروژې پرانستل شوې. په دغه پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. ځایي خلک د دغه پروژو پر پلي کېدو خوشي څرګندوي، خو وایي د دوی سیمه په تیر کې د جګړو له کبله له هر ډول پرمختګه وروسته پاتې شوې ده او په هر برخه کې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د پکتیا د زرمت په شمول د نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه کیږي. په دیاله د نجیب الله لو خیل راپور ووري.
په پکتیا کې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 188 بیلابیل پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې یو سلو آتش پیتو پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. بدی کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمه ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره صنعتي اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سید ټول زرمت د ساحه کو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او برد خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ظرف کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې په خوانی دي، خو په خوا به کله نامنوي په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی دی. دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهوو دپاره، هم د زنانهوو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې دا سرک مخکې څلور متره او وس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیا و ستونزو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.